شما داره. حجمل سلام.
وعليكم السلام عبيد مرزبان تاته وردونكو تا دي سلام پا ورانده کبولو سره بلی وردونكو تا دا مشورتی لوی جرگی دا نن رزی دا غنده دا اجنده پاده وقت پا وقت معلومات ورکو پا دیخ پروانه که مو دا سپین مانه لاغ سرگنده اونو هم خبره وچی وی دا روان کال لپای تا رسیدو مخ که غوالی چی لافغانستان سرام نیتی ترون لست لیک کری پایل خبرونو کم. پینه مانه غوالی چی دا امریکا و افغانستان ترمن زمنیتی دفاعی تلون دا روان کال لپای ترسیدو مخ گلس لیک شید. دا روسیه چین و پاکستان جک پولو دیپلوماتانو دا نریوال و زواکونو دا وطلو پدر شل که دا افغانستان دا وضعیت پاره پلوکی خبری کردی. او پا خبر پختونخوا که دا امریکا دا بیپیلوت الوتکی که پا یوی حملی که دا یو تنلاری ملا پا گرون دری تن افراتی وصلوال وشل شید. بشپړ خبرونه واوري. سپینه ماڼۍ غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي دفاعي تړون د روان کال لپای ته رسېدو مخکې لاسلیک شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې موافقې زر تر زره تصویب د امریکا د پلان جوړولو لپاره مهم دی.
We're pleased to see that an agreement was reached on the text. What's important now is
خغله ارنست وای مو خوشاله یو چې وینو د دې امنیتي تړون پر متن موافقه شوه. وس مهمه ده چې دا موافقه د افغانستان لخوا زر تر زره تصویب او لاسلیک شي. د سپینې ماڼۍ وایان دا څرګندونه یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې ولسمشر حامد کرزي مشورتي لویې جرګې ته په وینا کې وویل چې دا سند ښایي د درې نوي امکال له انتخاباتو مخکې لاسلیک نه شي. ارنست وویل د افغانستان د حکومت لپاره مهمه ده چې دا موافقه له 2016 کال مخکې تصویب کړي. د زیاته کړه چې امریکا تر اوسه په دې اړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي که نه پرېکړه نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل وروسته په خپرونه کې اورېدلی شي. د روسیې چین او پاکستان جک پولو ډیپلوماټانو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شو ویل شوي مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په دې نظر دي چې د افغانستان وضعیت په تیره په داسې حال کې دی چې په تیره په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له دې هېواده د وتلو لپاره چمتو کېږي د سیمې پر سوله او ثبات اغیز لري. بیان زیاتوي د درې واړو هېوادونو ډیپلوماټانو یو ځل بیا د سولې له داسې یو بهیر څخه ملاتړ اعلان کړ چې د افغانانو وي او مشري هم د افغانانو لخوا وشي او ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې باید جدي ګامونه واخیستل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز راغلی دي ته په پام سره چې د سولې، امنیت او پرمختګ ترمنځ مستقیم ارتباط شته نو د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره هم د نړیوالې ټولنې نورو همکاریو او مرستو ته اړتیا شته. بیان زیاتوي چې د روسیې او چین استازي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تماسونه هرکلی کوي او باور لري چې دا تماسونه به د سیمې پر حالاتو مثبت اغیز ولري. د بلغاریا دفاع وزیر پرون وویل هېواد په افغانستان کې د ناټو په ماموریت کې د خپلې ونډې د دوام لپاره په کال کې 1,200,000 ډالرو ته اړتیا لري. انجل نایدینیوف وویل سوفیا غواړي چې په 2015 کال کې افغانستان ته 110 غیر محارب سرتیري واستوي سو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې او له ناټو سره د سلام مشورو په برخه کې فعالیت وکړي. نایدینیوف زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناټو د نوي ماموریت او په هغې کې د بلغاریا د ګډون لپاره د پلان جوړولو باندې کار روان دی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربي اماراتو کې د نړیوال شلوریز جام د غوراوي په سیالیو کې ډنمارک ته په ماتې ورکولو سره پرون خپله څلورمه پرله پسې بریا ترلاسه کړه. لوبه د ډنمارک ټیم پیل کړه چې په ټاکل شوو اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې جوړې کړې او د افغانستان ټیم ته یې د 146 منډو هدف ورکړ. خو افغان لوبغاړي ټاکلي هدف د لوبې په 15مه اور کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره بشپړ کړ. د یادونې وړ ده چې افغان لوبغاړي نجیب زدران د درې څلوریز او 15 په وهلو سره 16 منډې جوړې کړې او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د نیپال پر وړاندې په خپل ګروپ کې شپږمه سیالي ترسره کړي. لاسادی راډیونه خبرونه اوري. په خیبر پختونخوا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حملې کې د یو ملا په ګډون درې تنه افراطي وسلوال وژل شوي. د رپورټونو له مخې په دې حمله کې پر دې سربیره درې نور کسان هم وژل شوي. د پاکستان پولیس وایي چې پرون د انګو ولسوالۍ پاړوند تل سیمه کې د حقاني شبکې پر اړوند مدرسه درې توغندي ولګېدل. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي د دې شبکې یو تن مشر ملا احمد جان په پکتیا کې د افغان طالبانو قمندان ګلشیر او په خوست کې د طالبانو قمندان ملا حمیدالله هم وژل شوي. په همدې حال کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان چې ګوند په خیبر پښتونخوا کې واکمن دی په دې حالت کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وړاندې سخت خبرګون خوده او ګواښ کړی چې په سیمه کې به د ناټو د اکمالاتو لارې بند کړي.
We've already decided we're going to block all the NATO routes and it'll be our workers part.
Imran Khan wai muk pre kra kade NATO tole ikmalati lari bandu da bas muk kar wi kho pa Khyber Pakhtunkhwa ke de pilot al wada ku de brid paada ba de Pakistan cabinet jume pa urazi gonda ke pre kra wukri che khay de Pakistan hukumat rasman de ikdam par zaddari sapal kri muk waado America elan wukri che de Pakistan pa khawra ke ba de pilot al wada ku hamli nakai. د روان نومبر میاشت په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسید له وشل کېدو وروسته دا په سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لومړۍ حمله ده. په جنیف کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې پرون بیا حمله نتیجې پرته پای ته ورسېدې. تهران وویل وي موافقې ته د رسېدو لپاره پرمختګ شته مایې کې د ترلاسه نه شو خو دواړو اړخونو چې نه غواړي هڅې بې نتیجې وي ویلي دي چې خبرې اترې مفصلې جدي او ګټورې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي امریکا، برتانیا، روسیا، چین، فرانسه او جرمني غواړي چې ایران د ایراني مغني کولو پروګرام ودروي. د ایراني پلاوي مشر د 15 جمعیو د پلاوي له مشر کټن آشتن سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 3.5 ساعت پرله پسې خبرې وروسته ویل چې د دواړو خواو ترمنځ د فاصلې کمولو په مقصد په هڅو کې پرمختګونه شو. اروپایي سرچینو برعکس ویلي چې په خبرو کې پرمختګ شوی خو یو لړ مسایل لا هم پاتې دي، نو ځکه د دوی په وینا د نن ورځې خبرې به مهم وي. په همدې حال کې د امریکا په سنا کې د اکثریت ډیموکرات ګوند مشر هیری ریډ په واشنگټن کې ویل که له ایران سره کومه موافقه ترلاسه نه شي د کانګرس غړي به په راروانه ډسمبر میاشت کې د ایران پر ضد د نوو بندیزونو د لګولو هڅو ته دوام ورکړي. او په پام کې د چینن بد امریکا د بخانی ولسمشر جان اف کینیډي د وشل کېدو د 50 تلین په مناسبت د امریکا د دولتي ودانو له پاسه ملي بیرغونه نیم زوړند وي. ولسمشر بارک اوباما پروند ویر د مراسمو امر ورکړ. وی ویل چې کینیډي او د امریکا په تاریخ کې د تلپاتې مقام ته د درناوي لپاره د تلین د مراسم ضروری دي. جان اف کینیډي د 1963 کال د نومبر په 22 نیټه په ډالاس خار کې په ډزو وشل شو. یو دولتي کمیسون هغه مهال اعلان وکړ چې لی هاروی اوسلوډ په نوم یو تورن کاست انفرادی اقدام پترس کې کینیډي وژلې، خو ډیر شمیر امریکایان په دې باور دي چې کینیډي د یو پیچلې توطیې قربان دي. دا و خبرونه. خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې وړاندې به په خبرونه کې واوري چې نن د افغانستان د مشورتي لوی جرګې په اجنډا کې کوم شیان شامل دي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې امریکایي چارواکي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون باید د نوي کال تر پیل د مخه لاسلیک شي. همدارنګه به دا واوري چې ولسمشر حامد کرزي پرون په څرګندونو کې ویل چې د لوی جرګې او ملي شورا تر تصویب وروسته به دا تړون تر انتخاباتو وروسته لاسلیک کیږي. د ولسمشر کرزي دې څرګندونو له سینو څارونکو سره اندېښنې را پیدا کړې. ازرخ شفیزی یو له هم دوی څخه دی. لا خغلی حافظ سره په دې اړه بشپړه مرکه لرو. آیا د پاکستان مرکز اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د تللي هیئت له خوا له طالبانو له دوهم مشر ملا برادر سره کتل شوی دی؟ دا پوښتنه مو د سولې د عالی شورا له غړي اسدالله وفات څخه کړي.
دا خو نه ستاسې اټکل دی چې موږ ورته درې ملاقات هم کړي دي.
نوموړی په دې حیات کې شامل وو او د سفر د نتایجو په اړه ورسره غږېدل یو. نور رپورټونه به هم درته وړاندې کوله موږ سره اوسئ. یو کله سرخه ګونه ډرامه لرو، هیله ده چې د خبرونه تر پای به را سره پاتې شي. امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون باید د نوې میلادي کال له رسیدو مخکې لاسلیک شي. دا چارواکي وایي امریکا ته باید وخت ورکړل شي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو لپاره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه پرون د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندانو په جلا جلا خبري غونډو کې څرګندونې کړې. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د مشورتي لوی جرګې د پرانیستو په غونډه کې ویل دی غونډه چې امریکا سره امنیتی تړون د 2019 کال له انتخاب او بخیده غواړي چې له امریکا سره امنیتی تړون د 2019 کال له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل امریکا غواړي له افغانستان سره امنیتي دفاعي تړون ژر تر ژره لاسلیک شي څو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور تخنیکی چارې او پلان جوړونه پیل کړي. د افغان حکومت لپاره مهمه ده چې دا موافقه د روان کال له پای ته رسیدو مخکې تایید او لاسلیک کړي. دا غوښتنه عملی دلایل لري، ځکه په افغانستان کې اوسنی حضور د ناټو تر مشرۍ لاندې دی، نو ځکه متحد ایالات په هیواد کې دننه او له خپلو متحدانو سره پلان جوړولو ته اړتیا لري څو دا خبره معلومه کړي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې زموږ حضور څه ډول وي. په دې اړه چې له 2014 کال وروسته به د امریکایي سرتیرو شمیر څومره وي، ښاغلی ارنست وویل تیر کال د پوځي عملیاتو په اوج کې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر 3000 و، خو دا شمیر به د 2014 کال په فبروري میاشت کې 3000 ته راټیټ شي او بیا به هم په کمیدو وي. او کله موافقه لاسلیک شي نو له 2014 کال وروسته به د امریکایي سرتیرو شمیر یوازې 3000 وي. خو د ارنست په وینا د دې سرتیرو دندې به اساسي توپیر ولري.
Because the war will have ended, we will not be in a situation in which certain
لدې چې جګړه به هغه محل ختم شي وي، موږ به په داسې شرایطو کې نه یو چې زموږ خزینه او نارینه سرتیری به د کلیو او د غرونو د څوکو ساتنه کوي، بلکې یو واضح ماموریت به وي، یعنی له تروریزم سره مبارزه او د القاعده شبکې له پاتې شونو سره چې امریکا او متحدینو ته الهام ګواښ کوي جګړه. د ماموریت یو بل اړخ به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه وي څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی د کار د دوام لپاره لازم مهارت او تجربه لري او کولای شي چې د خپل هیواد دفاع وکړي او امنیتي یقیني کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د ولسمشر کرزی د څرګندونو په اړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې اعتمادۍ یادونه یې وکړه وویل امریکا کله چې له عراق وته نو له هغه هیواد سره یې هم ورته موافقه غوښته، خو له دې چې د عراق لوری تفاهم ته نه حاضرېده نو دا موافقه هم لاسلیک نه شوه. او ځکه خو امریکا خپل ټول ځواکونه له هغه هیواده وایستل، خو په افغانستان کې د ده په وینا د خلکو غوښتنه بل ډول ده.
سچ
از مونږ په لاس کې دی یو توافق، یا لک تر لګه د یو توافق متن دی چې هم د خپل ملي حاکمیت د خوندې کولو لپاره د افغانانو هیله خي او هم د امریکا د ملي امنیت د ګټو څرګندونه کوي. د امریکا ولسمشر له همدې معیارونو سره سم د افغانستان په اړه خپل پالیسی جوړوي او داسې یو موافقې ته د رسیدو لپاره دا یوازینی لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی هم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون ژر تر ژره لاسلیک د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی، ځکه په داسې حال کې چې انتخابات را روان دي. د دې په وینا د راتلونکو په اړه افغانانو ته ډاډ ورکوي او همدارس امریکا او متحدانو ته موقع برابروي څو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور لپاره په منظم ډول پلانونه جوړ کړي.
و امور دل چې سپینه ماڼۍ غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي دفاعي تړون د روان کال له پای ته رسیدو مخکې لاسلیک شي، خو ولسمشر حامد کرزی پرون د مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې وویل چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو په اړه که موافقه هم وکړي دا سند باید د جمهور ریاست له انتخاباتو وروسته لاسلیک کیږي. ښاغلی کرزی د خبره لوی جرګې ته وکړه او ویل د شفافو انتخاباتو لپاره د امریکا همکاري ته اړتیا ده. محمد زبیر شمن د ولسمشر کرزی د څرګندونو په اړه له کابل ریپورت راکړي.
که څه هم امریکایي چارواکي له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کېدو کې بیړه لري، خو ولسمشر حامد کرزی په څرګندو ټکو کې وویل که پر دې تړون موافقه هم ترلاسه شي د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته به لاسلیک شي. ښاغلی کرزی وویل که د امریکا همکاري نه وي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په خیر سره نشي کېدای. نوموړي وویل دی او امریکا پر یو بل اوس هم بې باور دي، ځکه خو تړون به هغه وخت لاسلیک کیږي چې په افغانستان کې انتخابات سم شوي وي.
که چیرې تاسو موافقه وکړئ چې دا قرارداد وشي نو باید چې امریکا زموږ سره متحد شي، تر دې د مخه چې دا قرارداد که تاسو ومنئ او شورا تصویب کړي نو قرارداد دې هلته امضا شي چې زموږ انتخابات شوي وي په سمه او په عزت. امن متثبت شوی وي او موږ په پیدل چې راو مد امن خاطر روان ده او دې په دې کې سره کار شي چیر انتخابات مشکل تجربه لرو تکرار اومینه.
خاغلی کرزی څو څو ځلې ادعا کړې چې د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د امریکایانو د مداخلې له امله په لکونو رایې باطل اعلان شوې، خو امریکایي چارواکو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د حمل په شپاړسمه کېږي او تر اوسه معلومه نه ده چې امریکایي چارواکي به تر هغه وخته د تړون لاسلیک کېدو ته انتظار وکړي او کنه. جمهور رئیس کرزی همداراز ویل امریکایانو منلې چې ځواکونه باید افغانانو کورونو ته نه ننوځي، خو یوازې په هغه صورت کې چې د امریکایي وګړو ژوند له خطر سره مخ وي. جمهور رئیس ویل د ده په غوښتنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ده ته په یو لیک کې هم په دې اړه تضمین ورکړی. نوموړي لیک ولوسته چې په یو برخه کې راغلي
د متحده ایالاتو ځواکونه د پوځي عملیاتو لپاره د افغانستان د خلکو کورونو ته نسي ننوتلی، خو په ډیرو فوق العاده عاجله مواردو کې، هغه هم یوازې په هغه صورت کې چې د امریکا د اتباعو ژوند ته ډیر جدي خطر مواجه وي.
جمهور رئیس کرزی وویل اوس د مشورتي لوی جرګې کار دی چې په دې اړه څه پرېکړه کوي. هغه همداراز وویل په امنیتي تړون کې یو بله موضوع د امریکایي ځواکونو د قضایي صلاحیت ساحه ده چې جرګه به یې په اړه پرېکړه کوي. امریکایي چارواکي وایي له 2014 کال نه وروسته که کوم امریکایي عسکر په افغانستان کې جرم وکړي، د افغانستان د قوانینو له مخې نه بلکې په امریکا کې به د امریکا له قانون سره سم محاکمه کیږي.
و موردل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی مشورتي لوی جرګې ته په خپل وینا کې دا خبره وکړه چې چیرته دغه جرګه امریکا سره د امنیتي تړون پر سر موافقه وکړي او ملي شورا دا پریکړه تصویب کړي، بیا به هم د امریکا سره امنیتي تړون تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د دغه سند د لاسلیک کېدو د سندیدو د علت پوښتنه د ولسمشر کرزی له ویان څخه احمد شیبر د مرکې په پایل کې وکړه. ایمل فیضی په جواب کې وویل
ګوري اول خو دغه سند یو ډېر مهم او آیاتي سند دی، لکه څنګه چې جمهوری حامد کرزی هم دې اشاره وکړله، او په همدې خاطر د افغانستان ملت راغوښتل شوی دی په دې لویه جرګه کې چې په راتلونکو څو ورځو کې د دې سند په اړه خپله فیصله وکړي. نو تر هغه وخته پورې چې دغه فیصله نه وي سوې د لویې جرګې، دا به د وخته مخکې وي چې موږ به د امضا په هکله خبرې وکړو. خو بیا هم راځو دې ته چې تاسو ویل چې رئیس جمهور خپل په خبرو کې وویله چې که چېرته لویه جرګه دغه سند تایید کړي، بیا به نو دا د انتخابات وروسته امضا کیږي. دا خبرې رئیس جمهور خپلو په وینا کې وکړلې، او د دې تر څنګ رئیس جمهور پر دوو نورو موضوعګانو باندې هم ډېر تاکید وکړي چې سوله او امنیت شرط دی د دې سند دپاره. دوهمه موضوع چې رئیس جمهور تاکید پر وکړي د ښو انتخاباتو ترسره کېدل، چې په دې کې د امریکا او د نړیوالې ټولنې همکاري او مرسته ډېره ضروري ده. نو کله چې سوله او امنیت تامین شي په دې کې واقعي مرسته وشي، تر څنګ ښه انتخابات ترسره شي، داسې انتخابات چې د افغانستان ټول ملت ته د منلو وړ وي او په هغه کې د نړیوالې ټولنې په خاص توګه د امریکې کاري وي، یقینا چې دغه سند به کله چې د جرګې د تایید وړ وګرځېدی وروسته تصویب شو، نو دغه سند به د انتخاباتو د ترسره کېدو وروسته امضا کیږي.
فیضی صاحب، د دې له خطره چې د دې تړون مواد تر 2014 وروسته پورې مربوط دي، نو اوس کېدای شي چې ملي شورا یې په یو جو ورځو کې تصویب کړي، باید ولې وځنډیږي؟
دغه وخت تیر شو چې په اول قدم کې لویه جرګه د لویې جرګې ګډون کوونکي په دې اړه څه تصمیم نیسي. تر اوسه پورې د دوی تصمیم نتیجه یې نه ده معلومه. ما مخکې وویل او رئیس جمهور هم دغه په تاکید سره وویل که چیرې لویه جرګه دا سند تایید، یعنی د دوی د تایید کېدو وروسته د پارلمان د تصویب وروسته، او بیا درېیم قدم یې د امضا کولو موضوع ده.
یعنی د امضا کولو تر وخته پورې هم ممکن د دې سند پر سر خبرې وشي؟
خبرې خو یقینا د افغانستان ملت پر دې سند خبرې کوي.
فیضی صاحب وبخښئ، زما مطلب دا اوسي که چیرې لویې جرګې موافقه وکړه او له هغه وروسته ملي شورا هم دا سند ومانه، تر هغه وروسته به د افغانستان حکومت له امریکا سره د دې سند په اړه باندې نورې خبرې هم وکړي، دا تر انتخاباتو وروسته ځنډوي لاسلیک کړي؟
د دواړو حکومتونو ترمنځ پر دې سند باندې خبرې یا مذاکرات تر نه تیر شپې ناوخته پورې ادامه درلودل، او موږ په دې سند باندې تر هغه ځای پورې چې په حکومت باندې اړه یې درلودله د امریکې له حکومت سره موافقه کړې ده. پاتې خبرې یا هغه مسایل چې تر اوسه پورې نه حل پاتې دي، لکه د قضایي مسؤلیت ورکول موضوع او دغه نور مسایل، نور مواد د دې سند په دې اړه باندې د افغانستان خلک په راتلونکي ورځو کې به په دې اړه خپل تصمیم نیسي. د حکومتونو ترمنځ نورې خبرې د فعلاً دپاره وجود نه لري د دې سند په اړه.
دا ولسمشر حامد کرزی وایاندې مل فیضی و چې دا ولسمشر حامد کرزی د هغه څرګندونو په اړه د ازادۍ رډیو پښتنې ځواب ولې چې وایي که مشورتي لویه جرګه امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک په اړه موافقه هم وکړي، دا سند به د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د افغان ولسمشر دی وینا دا پښتنې راولاړې کړي چې د افغانستان او امریکا د امنیتي تړون مسله له انتخاباتو سره څه اړه لري. همدا پښتنه احمد تکل د سیاسي چارو کارپو ازرخش حفیظ څخه کړي.
د خاغلی ولسمشر د افغانستان ډېر په زړه پورې او ډېر جالب ویناو، خو په اخر کې یو تناقض رامنځته شو، هغه دا و چې اول سر کې دا وویل چې دا تړون ډېر مهم دی افغانستان راتلونکي لپاره، او دا هم وویل چې ما په دغه کله اسلامي هیوادونو سره، دوستي هیوادونو سره او ګاونډیانو سره سلام مشورې کړې دي. نو بیا په آخر کې وویل چې تاسو دا تصویب کوئ، چې تصویب وکړ بیا پارلمان دی وسه تصویب وکړ، زه دا نه امضا کوم تر څو چې انتخابات ترسره شوي نه وي. او دا زما له نظره تناقض و که دا قرارداد ډېر ښه قرارداد دی او د افغانستان لپاره ګټور دی. هغه حافظ ویل دی چې د کار خیر حاجت هیڅ استخاره نیست، ولې بیا موږ دا وزندو؟
استدلال دې د څه و د دې لپاره د ده یا د ده د همکارانو؟
زه ګومان کوم چې رئیس صاحب غواړي چې د امریکایانو تایید او د هغوی د متحدینو تایید د خپل د چاند شوي کاندید د حمایت لپاره راجلب کړي. داسې ما ته بریښي، زه نه پوهیم تر کومه حده پورې زما هر څه یې، ځکه چې دی په خپل خبرو کې دا مسایل څرګند دی نه کړل، اما سیاست کې ډېر شیان دي چې نه ویل کېږي خو په فراست باید درک شي. زه ګومان کوم چې د راتلونکي لپاره دا زندول چې پاس له انتخابات معنی یې دا دی چې هغه تعهدات چې کېږي، هغه تعهدات چې د نړیوال ټولنې لخوا کېږي، رئیس جمهور غوښتنې سره باید تر څو چې عملي نه شي او عملي بڼه پیدا نه کړي تراوس پوهې دا سند نه امضا کړي.
که په افغانستان کې دننه له کومې ډلې سره یا ډلې په خپلو منځونو کې په دې ډول سره معاملې وکړي، خو ډېر عجیبه خبره نه ده، په دیرشو کلونو کې دغه کار ډېر شوی، مګر فکر کوي چې له متحدو ایالاتو سره دا ډول لوبه څومره ممکنه ده او څومره دا امکان لري چې هغوی ومني؟
تاسو ته ډېر معلوم دي چې مخکې هم په افغانستان کې تجربه ښودلی دي چې کله یو ملي حکومت چې خپل بینلي پلویانو سره جنجال پیدا کړي، عاقبت یې ښه نه و افغانستان لپاره او د خلکو لپاره هم ښه خبره نه و. زه هیله مند یم چې دا لوبه تر هغه پورې پرمختګ ونه کړي چې د هم د ښاغلي ولسمشر لپاره او هم د حکومت لپاره او هم د افغانستان د خلکو لپاره مضر تمام شي. دا تناقض د دې په وینا کې و کنه ډېر ښه وینا یې ورکړل، وینا یې ډېر په زړه پورې او ډېر په فصاحت او بلاغت سره و.
از رخش حافظی چې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه دی، تاسو سره د ازادۍ رادیو مرکه واورېده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو، نن د مشورتي لوی جرګې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي قرارداد په اړه به بحث کوي، دویمه ورځ ده. پرون د جرګې د خپل اداري پلاوي په جوړولو تیر کړل او نن به په کمیټو کې بحثونه کیږي. په تیر خبرونه کې مې د غونډې د جرګې د پرونی حال او امدارنګ د نن ورځې د اجنډا په اړه له خپل خبريال اسد الله لودین نو پوښتل. هغه راته وویل
موږ شیبه مخکې د لوی جرګې د یو مطبوعاتي مسؤل جاوید جواد سره خبرې وکړې. هغه راته وویل چې جرګې تیره شپه ناوخته بحثونو ته دوام ورکړ، کمیټو تر ناوخته پورې بحثونه وکړل. فقط څو ټکي نوې وویل. هغه دا چې په اداري پلاوي کې چې پرون موږ راپورونه ته درلودل، هغه کې یو څه بدلون راغلی. د لوی جرګې لپاره یو رئیس بطلا مجددي او څلور معاونین ورته ټاکل شوي. په څلور معاونینو کې نعمت الله شهراني دی، دویم معاون شیر محمد اخونزاده، دریم معاون فضل کریم ایماق، او څلورم مرستیاله یو میرمن ده پنوم دې میرمن غمای چې دا د معاونینو نماینده ده. دوی ته دوه منشیان هم ټاکل شوي چې په منشیانو کې یو شو ډاکټر شاه جهان دی او بله میرمن تحمینه ده. کمیټو تر نه وخت خپل بحثونو ته دوام ورکړ. کمیټې به نن هم بحثونه کوي. نن به هره کمیټه ځان ته یو رئیس ټاکي، تر څو د ورځې په پای کې د همغه رئیس په وسیله باندې د کمیټې خپل راپورونه مکمل خپل لوی جرګې ته وړاندې کړي. جرګه به د یکشنبه په ورځ، یعنی دوه ورځې وروسته، پای ته رسیږي او خپل نظریات به یو پریکړه لیک کې څرګندوي. په کابل کې د جرګې لپاره بیا هم هم صاحب امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په لارو کوڅو سړکونو کې امنیتي ځواکونه شته. پرون د کورنۍ چارو وزارت وویل چې دوی څو تنه مشکوک کسان هم نیولي چې د دې جرګې د سبوتاش کول یا د جرګې د ګډوډولو هڅه کوله.
اسدالله لودین چې په لوی جرګه کې د ازادۍ رادیو خبريال دی، یعنی د لوی جرګې پیښې څاري او موږ ته وخت په وخت ریپورتونه راکوي. تاسو ورسره دا اوس واوریدل چې نن به د لوی جرګې په بیلابیلو کمیټو کې په څه شي بحث کیږي. دا د ازادۍ رادیو ده. د افغانستان د سولې علي شورا یو پلاوی پرونه اسلام آباد ته د پاکستان اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه ورسره خبرې وکړې. اسلام آباد ټینګار کړی چې د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. ټاکل شوی و چې دا هیئت به په اسلام آباد کې د طالبانو د دوهم مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره چې له پاکستاني زندان خوشی شوی خو ویل کېږي چې لام د پاکستان د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دی وګوري. په ځینو رپورټونو کې د دې هیئت د ځینو غړو له خولې ویل شوي دي چې دا کتنه شوې ده، خو احمد تکل د دې هیئت له یو غړي اسدالله وفا سره خبرې کړې دي. هغه په دې خبرو کې دا تایید نه کړه چې ګوندې له ملا برادر سره دې کتلې وي. احمد تکل پاکستان ته د سولې د عالي شورا د پلاوي د سفر په اړه له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او په پیل کې په اسلام آباد کې د دوی د لیدنو کتنو په اړه معلومات ترې غوښتي.
ربانی صاحب سروالی پاکستان ته درو دور زفاره سفر درلود چې موږ پاکستان کې اوله وهله اسای د مشر سره وکتل او بل ملاقات مو چیرې شپه د بهرنی شاد وزارت یا د صدر اعظم د مشاور امنیت مشاور سره ستراجی سره وکتل او نن تقریبا 10 بجې شاوخوا یا 10 بجې شاوخوا مو د پاکستان صدر اعظم سره ملاقات او مفهوم په کابل ته راغلم.
بله، د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې په څه باندې متمرکز وي؟ څه نتیجه مو دغه خبرې ورسته؟
پاکستان سره په دغه خبرو تسلسل و چې پاکستان صدر اعظم او رئیس جمهور په لندن کې سره کړی و. په هغه باندې خبره سره کوله چې دواړه کوشش وکړي دا بل ووژ په افغانستان کې اوس بل دی او ووژ ولې هرې خواته خبرې شوې دي. په دې باندې دواړه هیوادونه مشران کوشش سره کوي چې هلې ځلې کې دا و څنګه مرکزی شي او هغه طالبان چې په پاکستان کې وزیر طالبان مشران هغه دی او اتی او د سولې شورا د خبرو مشره د هټو چيني سودا خبري مخته
وفاسه تاسو خو اصلا د دې لپاره تللی وي پاکستان ته چې د طالبانو لمرستيال مشر مولا برادر سره خبري وکي، هغه کتنه وش وستاسو؟
دا خو نو تاسو اتکل دی زوخ زوخ تاسو ته وایم چې موږ ورو ده درې ملاقاتم کوي دی او
افغانستان د سولې د شورا هیئت ځي پاکستان ته د دې لپاره چې له ملا برادر سره وګوري.
ما چاته په تفصیل سره وکړي نور ملکاتو
خبرونه دي. د پاکستان د صدر اعظم او پوځي مشرانو سره په کتنو کې تاسو ته داسې څه پته ولګېد کنه چې پاکستان به په صداقت سره د ځل همکاري وکړي؟
د پاکستان خو به خبرې شي چې دا وخت هم به خوردم ډیر شو او خبرې هم شي او وادي هم شي چې موږ خپل توان سره کوشش وکړو چې موږ زمينه مساعد کوو او آینده افسا کې ان شاء الله سره زما افغانستان تر دې نو موږ مې دوه شي شل دې سره.
اسلام آباد ته له دې سفر وروسته تاسو مخته څه ویلای شئ چې د سولې خبرې اترې په کوم پړاو کې دي؟
پاکستان ته موږ د سفر وروسته هغه وخت مې چې څو وخت غرالي پاکستان سره زما افغانستان تر دې او د رئیس جمهور سره ملاقاتونه وشول او سری پرو پرېکړه دې دوه کې
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی اسدالله وفا و چې اسلام آباد ته د دې شورا د سفر د نتایجو په اړه معلومات راکول. دا د آزادې راډیو ده.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ د ریپورتونو او همدارنګ په دې خبرونه کې د خبرو شو مرکو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. هلته زموږ د ټویټر او فیسبوک پاڼه هم موندلی شئ او له هغې لارې کولای شئ چې زموږ پر مطالبو باندې خپلې تبصرې را سره شریکې کړئ. اوس هم وخت 9:30 شوې. پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. سپینه ماڼۍ غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي دفاعي تړون د روان کال پای ته رسیدو مخکې لاسلیک شي. روسي، چین او پاکستان جګپولو ډیپلوماټانو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان د وسیعت په اړه خبرې کړې دي. د بلغاریا دفاع وزیر پرون ویل هیواد په افغانستان کې د ناټو په ماموریت کې د خپلې ونډې د دوام لپاره په کال کې 1,200,000 ډالر ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې د نړیوال شلوریز جام د غوراوی په سیالیو کې ډنمارک ته په ماتې ورکولو سره پرون خپل څلورم پر لپسې بریا ترلاسه کړه. په خیبر پښتونخوا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو حمله کې د یو تنلاري ملا په ګډون درې تنه افراطي وسله وال وشل شوي. په ژنیو کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې پرون بیا هم له نتیجې پرته پای ته ورسېدې. او په پام کې د چینن به د امریکا د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د وشل کېدو 50 سم په مناسبت د امریکا د دولتي ودانیو له پاسه ملي بیرغونه نیمکه خو. نو سانو اوس هم راځو یو کلی زرغه غونو ډرامې ته.
یو کلی زر غاگونا
خوکو آوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې ځوانان وروسته له ډیر زیار او کوشش نه بریالي شو چې د رای په مټ خپل د ټیم مشر ذوالفقار وټاکي. دا چې له دې وروسته ځوانان څه کوي په دې برخه کې به یې واورو.
لکه چې دا شب خان بخت ویشته خدای دادا ما ته په آسمان غوښتې خدای د ونې په شاخ کې راکړي.
السلام علیکم خدای دادا.
وعلیکم سلام دلاور خانه. زدبت موشه ته دلته زموږ په پټو کې
ولې زه ستا پټیو ته نشم راتللی؟ څه
راتلی شي خو نه راځې کنه ځکه حیران شوم.
ښه څه کوې چې ونې ته ختلی؟ غوا ته پاڼې کوې که څه بلا؟
دوه کارونه کوم. زوته پدمشه غواته پانی او پټیو ته دل مار دراتلو لار جوړوم. د صبر چې زه د ونې نه د ټوب کم
ورو ورو چې ځان جوړه کی.
خاتلا ورخانه څنګه دې خو په کرا وکړه چیرته خو به پکم کار مار پس نه راوته؟
نه بابا کار چیرته دې خو د کلی ځوانانو غم تر دې ظاهر را سوالې.
کلی د ځوانانو غم
او ولې دا غم خور به مو یوازې جمیلی کڅه زما زویم ستاسو سره په ټیم کې لوبیږي نو ماتم په کار ده چې څمنډه تر له خو در سره وکم کنه.
په کار خدا خو چې وې کې او رښتیا خبرې چې موږ ورته دواړو کلیو ځوانان سره یو ځای شوي یو او یو ټیم مو جوړ کړای.
شاباسې امدا د یو ځای کېدو وخت دی. ډېر ښه کارم کړی دی.
په نشوم د لاور خانه څنګه د یو ځای کېدو وخت دی؟
خو انتخابات را روان دي کنه.
نوڅه په مدمشه د کوټبال د ټیم د انتخاباتو سره څه
خدای دادا داسې نه وایم. مطلب به دا ده چې مشرانم له یو بل سره انتخاباتي اتحادونه کوي نو ځوانانو ته په کار دي چې له مشرانو نه ایزده کی کنه. خو ما تاسو ته یو بل کار کړی دی ګوره.
څه کار دې کړی دلاور خانه؟
یو څه مې درته د چانه راښکولې دي.
ځوړې په مدمشه له چانه راښکولې دي چیرته خو به
کور مې نه دی وهلې. غم مه کوه پرې ځا سلای راکړي او دې ته مې اړیسته چې څمراسته در سره وکی.
ها دا څوک دی چې په دې دې رضا شي چې مونږ ته پیسې راکی؟
په دې کنو د حیرانتیا څه خبره ده؟
او خو زړه بدمشه څوک نو چاته سي پیسې ورکوي؟ څه ما ته خو چاته روزه پوری او غرانه مسته نه تیار کړی.
تاسو خو تر اوسه د فوټبال ټیم نه جوړ کړی کنه؟ دا خو زما یو انډیوال دی آشم خان نومیږي.
آشم خان
او هغه مشهور سړی دی انتخاباتو ته ولاړ دی.
ها هغه څوره د مخکې چې په موټر کې ستاسو کور ته راغلی وه.
ای په پیر د رحمت شه، هماغه درته خیمه هغه راته ستاسو دپاره سپورتي دریشیانې اخیستي دي. ما ویل که وای غوندی تاسې به ورسره ډېر ښایسته ښکارئ. نو
زړه د بادموسه چې رنګ ښه وي بیا به خامخا ښایسته ښکارو.
ګوره د دریشیانو رنګ هم ښه دی او هاشم خان هم ښه سړی دی. او چې دا یوه خبره مو باید په یاد وي، دا مرسته در سره هغه کوي، زه نه کوم.
زړه د بادمشه وایار سړی تر خپل مطلبه پورې یار دی.
هلکانو هلکانو، بس کسان پورا دی، راځئ له خیره لوبه شروع کوو.
کسان چیرته پورا دی؟ ولی جان نه ښکاري.
چې ولی جان به ولې نه راغلی؟
زړه د بادمشه چیرته به په خاصو پسې تللی وي؟
داسې نه چې ټیمې پرېښی وي او نور رانه شي.
موږ ته خو یې په دې اړه څه نه دي ویلي، که ټیمې پرېښودی په کار وه چې معلومات یې راکړي وای.
زه خیر کیدای سي راسي، خو زه تاسو ته یو بل زیری لرم.
ووایا ذوالفقاره، ما خو دا ډېر وخت زیری نه دی اورېدلی، غوږونه مې پسې بیخي سره شو.
زیری دا دی چې ما د ولسوالۍ سره نږدې د یو ټیم سره د مسابقې خبره کړې ده.
دا به کله وي ذوالفقاره؟
بله اونۍ د دوشنبې په ورځ. هغه میدان چې د ولسوالۍ په لار کې ده، په هغه میدان کې به مسابقه وي.
زړه د بادمشه، نو په دې زیری کې به زم در باندې یو زیری وکم.
ستاسو به څه زیری دی خدای دادا، زر یې ووایه.
زیری دا دی چې په هغې ورځې به تاسې ټول د لوبې کالیم ولرئ. زړه د بادمشه ښایسته دي ریشیانې.
اوهو، دا به له کومه شي؟
د اسلام پلار دلاور خان پېژنئ؟
او تاسې چې د غونډۍ تر څنګه لوبې ته نه پرېښودی.
او زړه د بادمشه نسیمه، په ښه وخت کې بعدې خبرې مه یادوه که نه.
ښه نو دلاور خان راوړي دي؟
په خپله یې نه دي اخیستي، بلکې په کوم خپلوان یې اخیستي دي.
خدای دادا، وای نه ویل چې د دلاور خان خپلوان ولې موږ ته د لوبو جامې اخلي؟
او دغه خپلوان څه کار کوي چې زموږ لپاره دومره لګښت کړی؟
چلو ما نه دومره تحقیق کوئ، نو له اسلام نه یې ولې نه کوي؟ هغه د ولاړ ده، دغه خپل پلار هم ښه پېژني او د خپل پلار خپلوان هم.
دادی درغلم. اوهو خان کاکا، تاسی؟
او زر لخت لوره، ستا غک می واوری ده. ما ویل دو مور پختنه تر آغلی ده، راشه ده کاکا دیدنم پره وکه.
رازا کاکا دینی نرازا، دا خودی دیر خکار وکو، چی خپل دیدن دی را باندی وکو، ازم تر پسی دیر خپسه یوام.
زپویدم چی را پسی خپا کیگه، زکا دی لیدو تر آغلم.
موره، و موره، دادی خان کاکام پخپل را غی.
ولی، چه خبر خو نوه؟
رازا کاکا، خبر به بیادرته وکم.
اکرم خان ستړی مشي، رازه 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 دغه کټ کې کینه.
ته لومړی کینه، یوه پیاله چای وڅښه، بیا به خبرې کوو.
نه زرلښتې لورې، خبره وکړه چې زما دې سودا کړه.
خان کاکا، دې سودا کومه خبره نشته، له مور سره مې د کارت اخیستلو خبره کوله.
کارت؟ د څه شي کارت؟
په انتخاباتو کې د ګډون کارتونه چې وکولی شو د خپلې خوښې وړ کس ته رای ورکو.
ښه.
خو مور مې ویل لومړی به د خان کاکا نه اجازه واخلي، بیا به د کارت اخیستلو لپاره لاړې شو.
ولې؟ یعنی تاسو هم غواړئ چې د رای ورکولو کارتونه واخلئ؟
او خان کاکا، موږ هم د دې وطن اوسیدونکي یو، نو انتخاباتو ته خو پکار دی چې لاړې شو.
زرلښتې لورې، ډېره راباندې ګرانه یې، او هېڅ نه غواړم چې خفه دې کړم، خو دا خبره مې دې بیخي خوښه نه شوه. خزی ګوره او انتخابات.
ما مرته ویل چې څوک به څه کوي، زمونږ له دې خبرو سره څه؟
خدای دې خیر کړي، له دوو مشرانو سره مخ یم، څنګه به قانع کوم؟
لورې خبرې کوه، ستا خبرې مې خوښې دي، خو دا انتخابات ترې وباسه، دا د سړو کار دی چې څه کوي.
کاکا په خدای دا درور مې ګلپري ډېره ګرانه ده.
هو لورې، ګلپري ګور مې ډېره ښه او عزتي ښځه ده.
هو، او ډېرې جامې مورته راوړي، خو کله یې مورته داسې رنګ رانه وړه چې د چا خوښ شي، په ګودر کې ورپسې ټولې ټوکې کوي.
والا لورې، د جامو په خوښولو کې خو زه مېړانی نه یم، چې تندار ته مې د کله هم جامې راوړي دي، په دوکان کې راته یو شان ښکاره شوي دي، په کور کې ان زما هم بېرته نه دي خوښې شوي.
نو زرلښتې لورې، د دې خبرې د انتخاباتو سره څه؟
مورې، د انتخاباتو سره یې ده چې سړی په یوازې سر خپلو ښځو ته سمې جامې نسي راوړی، نو افغانستان ته به سم ولسمشر څنګه خوښوي؟
یار لوری دلیلونه خود توگستان از دکی
کاکا جانا دلیلونه را نمزده که وی اخپل مسئولیت پرکولو تا موچی پریگ ده دیر بخوی
لوری ستا خبر سمه ده خل خلکو شرمیگم چرا پوری و نخاندی
زب پاگا چا پوری خاندم چی خپل دندنه تر سره کوی دی خپل ورونو پلرونو او ترونو سره سم انتخاب کی مرسته نکوی
درانو ملګرو خویندو او ورونو زمونږ شوار د قانون یو ډول پلیتوب دی ستاسو دنده دا ده چې دا شوار د هر چا غوږ ته ورسوي او په مفهوم پوه کړئ په هر حوزه کې د خپل ګوند د کاندید مرسته او ملاتړ وکړئ زمونږ د ګوند ملاتړ د افغانستان ملاتړ دی ځکه چې موږ یوازې خپل ملي ګټې پیژنو زمونږ د ګوند ګټې زمونږ د ملت او هیواد له ګټو سره یو ډول دی زما خبرې همدومره وي بریالي اوسئ او افغانستان د تل سر لوړی او آباد وي
جمیله غونډه څنګه به اوس خو خوشحاله یې که نه چې راغلی
افضل وروره مننه چې دې غونډې ته دې را دعوت کړی وم یوازې ما ته نه چې ټولو ناستو کسانو ته په زړه پورې وه
هو داسې غونډې ډېرې ښي ډېر څه پکې زده کېږي
رښتیا هم د زده کړې لپاره ښه وه خو
جمیله دا خو پکې دې څه شي شوه
د دوی شعار د قانون یو ډول پلیتوب دی نو دا به څنګه وشي چې
کله چې واک د داسې خلکو لاس ته ورشي چې په خپله قانون نه ماتوي او په نورو یې د پلي کولو لپاره پخه اراده لري بس قانون به بیا یو ډول پلی شي
خو په اکثرو سیمو کې وینو چې همدغه د قانون ماتوونکي ټاکنو ته ولاړ وي
خو له همدې امله زموږ ګوند پاک خلک دروي چې قانون پلی کړي قانون ماتوونکي نه دروي
زه بخښنه غواړم چې دا خبره کوم خو ستونزه دا ده چې په ځینو سیمو کې دغه د قانون ماتوونکي ډیر مشهور خلک وي اولس هم هغوی ته رایه ورکوي نو د هغوی په مقابله کې پاک خلک څنګه بریالي کیدای شي
خو همدا وجه ده چې موږ د جمیل غوندې ځوانانو ته ضرورت لرو چې د خپل هیواد د ژغورنې په خاطر په کمپاین کې برخه واخلي
په کمپاین کې برخه واخلي
هو د دې لپاره چې خلک پوه کړي چې د هیواد ګټې کومې دي او څوک دغه ګټې ترلاسه کولی شي
ها
او بل دا چې د سیاسي ګوندونو او سیاسي کارکوونکو دنده دا ده چې د ولس سیاسي شعور لوړ کړي چې هغوی په انتخاباتو کې سمه پریکړه وکړای شي
څنګه سمه پریکړه
داسې سمه چې هغو کاندیدانو ته رایه ورکړي چې قانون منونکي وي او د ولس او هیواد په خیر وي
افضل دا خبرې دې ماته ګرانې ښکاري نه پوهیږم چې زه څه ووایم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ د یو کلی زرغګونو ډرامې د اتويشتمه برخې تکرار مو واورید نن پر دې موضوع بحث لرو چې درای ورکوونکو د کارتونو د ویشلو پروسه څنګه پر مخ ولاړه په دې بحث کې د افغانستان د دیموکراسي د سار د ادارې مشر زکریا بارکزای را سره ملمه دی تاسو هم کولای شئ هم د اوس ټلیفون وکړی او په بحث کې را سره برخه واخلئ د استودیو د ټلیفون شمیرې دی 0923255500 او 0923255500 زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینر عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي برګزای صاحب په خیر اغله ستړي مشي
ژوندای اوسه تاسو تم شرغلاست وای او سلامونه ولاندې کوم
مننه مخې لغنه چې بحث پیل کو د پکتیا ولایت څخه یو اوریدونکو په غږ سپټون کې ماشين کې خپل پیغام پرې خای دا بوورو او لاوریدونکو نه هله کوم چې د دې اوریدونکو د پیغام په اړه خپل نظرونه هم د اوس له موږ سره شریک کړي
پکتیا د ولایت نه احمد خبرې کوم ایا په افغانستان کې چې د علم کچه ډېره ټیټه ده دیموکراسي امکان لري ان انتخابات د دې جامعې د ټولنې دپاره څومره پایده لري وي ایا په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې چې د علم کچه ډېره ټیټه ده دا امکان شته چې دیموکراسي پیاوړې شي او یو منظم حکومت به جوړ کړی شي چې د علم کچه د خلکو ډېره ټیټه ده څوک خپل حقوق نه پېژني هغه به د خپل حقوقو لپاره ځایم یا یو وکیل څنګه ټکي
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو غواړم یادونه وکړم چې دا بحث په تیرې جمعه کې خپور شوی نو لطفاً په دې بحث کې د ګډون لپاره ټلیفون مکوئ ګرانو اوریدونکو تاسو هم د نوملیکنې د پروسې په اړه په خپل سیمو کې کڅ نظر لري پښتنه لري ځکه دغه پروسه تاسو نږدې نه لیدلې دا څارلم دا اوس مشکل هم پکې لیدلې ویل موږ سره شریکي کور مودان برګزای صاحب د نوملیکنې پروسه په مجموع کې څنګه پر مخ وړه آیا تاسو ترې راضی یاست
زه باید وایم چې یو څه لنډ معلومات به درته درکم چې دا نوملیکنه پروسه د کم ځای څخه شروع شوه.
په لنډ ډول
په 2003 او 2004 کې دا پروسه شروع شوه چې 10 میلیونه کسانو ځان ثبت کړل. وروسته په 2015 کال کې بیا هم 1,000,000 کسانو ځانونه ثبت کړل. په 2008 کې د 2009 انتخاباتو لپاره 4.5 میلیونه کسانو ځان ثبت کړل. اوس تقریبا 3 میلیونه نور کسانو ځانونه ثبت کړي دي چې تقریبا دا تعداد دوست تر 100 میلیونه اوښتی دی. زه فکر کوم چې دا پروسه صحیح پرمخ تللې ده او هغه گزارشونه چې موږ لرو د 3 میلیونو په شاوخوا کې کسانو ځانونه ثبت کړي دي چې دغه څخه 2.5% یا 1 میلیون کسان ښځینه رای ورکوني دي.
مننه کور ودان نعمت الله پښتون لکندهار څخه اوریدونکو لرو پر ټلیفون د پښتنه بوخل بیا مو ته بحث تمام کړو. بلې پښتون صاحب مهرباني وکړئ.
سلام موتوم علیکم سلام منځم په خپل وافر سلام من او یک کلی تاسو ټول وړاندیکوم.
کور ودان ستاسو په سیمه کې څنګه ودا د نوملیکنې پروسه
وکړ؟ دا د ستنس د شارجې کارګزې افسرانو مش په کندهار کې په مکتبو کې ورس د کاندیدان د هره کمپاین کیږي چې هغه د کوم کې څنګه په زور یا وایتا سپدر کاندید سره یو کیا کس خپل رائے ورکول تر نه سره د وخت دی سره یا تر سکلین نه نو تاسو خپل د پلاریا د مشر ورکا چاور مش د کمپاین کې ورته د کوم د فلانکی تر بار ورکو نو ډیر شاګردان وځي مګر د کاندید راي نور کوم چې هغه په باندې د معلومات لري چې ورته ته خدمت نه کولای نو د زکړو پر د غیر باندې دی هغه سکړی آیا نو دی هغه د تعلیم ځای دی کده کمپاین د دې د
پټر مدرزه ډیر مننه کور ودان نعمت الله پښتون لکندهار څخه د پښتون سیب ټول هدف پدې کې و چې یو کسان ټول سوخه د کمپاین رسمي پروسه نه شروع کړي سي هدف هم د غیر رسمي کمپاین نه وچ پزینو سیمه کې دی وي لکندهار وي په خوانځي کې دا کیږي او دا هو د په خبره د قانون خلاف د ځکه ځکون کې درس خورځي بلند ډول کتاب ستاب سره
وکړي. او زه باید وایم چې اوس لا د کمپاین موده نه شروع شوی د دې لپاره چې د کاندیدانو اخرنۍ لیست نه دی راوتلې او دا زما لپاره یو کاملا بې منطقي ښکاري. د دې په خاطر باندې چې یو کاندید چې ورستنې لیست یې تر اوسه لار نه وي پیدا کړې او هغه خپل کمپاین شروع کړی
هغه به څنګه پیږي چې زه واقعا کاندید
یم کنه یم. او بل خبره دا ده چې د دولتي امکاناتو څخه د یو کاندید په ګټه باندې ګټه اخیستل هغه لوی اندیشنه لري چې موږ یې لرو چې امنیتي ارګانونه په معرف کې یا پنیر زنی سیمو کې قومندانان ولسوالان او دا خلک د خپل زور او د امکاناتو څخه یا زورواکي دي په زینو مناطقو کې زورواکي خلک دي هغه په پروسه باندې اثر ونه لري. دا د امنیت پر سیره دا زموږ ډېر غټه اندېښنه ده چې په دې پروسه کې وخت چې موږ وایو چې انتخابات باید آزاد وي د انتخاباتو د آزادۍ لپاره لازمه ده چې رای ورکوونکي په آزاد شي.
ډیر مننه کورودان برګزی صاحب تاسو هم مخکې اشاره وکړل چې ټول 40 میلیونه کسانو تر اوسه کارتونه اخیستي تاسو شمیرې سره سم چوړاندې مکړه. دا ځل دا ورستۍ نوملیکنه چې وشوه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا سیادف ټاکلی و چې 40 میلیونه کارتونه به بشي ول تر اوسه پورې دا څه کم 3 میلیونه ته ورسید. څه ګمان کوي امنیتي ستونزې به کس نور مشکلات هم ځینې سیمې به چې بخې پکې نوملیکنه ونه سول سره
امنیتي مشکلات هم سره و مګر په هغه وخت کې چې ما د انتخاباتو د کمیسیون له استعفا نه ورکړې په هغه وخت کې موش پدی باندې باس کول چې دا سپتنام وکوه کنه کوم د دې په خاطر باندې چې د دیموکراسي انټرنیشنل چې او با اعتبار موسسه ده د غې د سروي په اساس باندې د افغانستان 60% خلک واړي په انتخاباتو کې برخه واخلي. مګر مهمه خبره ده چې آیا دا امکان دوی ته برابرېږي کنه برابرېږي. زه خپل د دې نوې سپتنام طرفدار نه وم په هغه وخت چې په کمیسیون کې کار کاوه. زه د دې طرفدار وم چې هر افغان چې هر سند ولري او په دا په بوت ورسې چې افغان دی او د اتل سو کال دی هغه ته باید درای ورکول اجازه ورکول سي کاغه درای ورکول کارت وی کاغه تذکره وی کاغه لایسنس وی کاغه هر شی وی
په غو ډورګمنه کوي چې په یو ډول تقلب او درغلی ته لار نه
شي. اوسم فکر وکړي چې کله افغانستان نفوس 6 میلیونه وی هغه بهترینه ایسایا د بینلی استانداردو په اساس باندې زموږ درای ورکون کې چې 40% په افغانستان کې ثبتنام سي د 12 میلیونه د 13 میلیونه باید اضافه نه وي او لکه څنګه چې ما وویل هغه 40 میلیونه ویشل شوی دی یعنی که دا تقلب مسئله اغه مسئله با اوس هم مطرح ده نو د دې په خاطر باندې زده دې طرفدار وم چې هر افغان چې هر سند ولري چې هغه په ثبوت ورسی یا چې هغه افغان دی د اتل سکال دی په دې ولایت کې اوسېږي
په شرایطو برابر دی
په شرایطو برابر دی هغه ته باید اجازه ورکول شي چې رای ورکړي
مننه کورودن بیا هم اوریدونکو لرو احمد د هلمند مساکلا څخه مهرباني کوي ورور په لاندې خپل پښتنه مطرح کړي
دا انتخابات چې دا به داسې تورکو وسی چې هغه د وطن په ټولنه پوهېږي چې وطن مرازات کی افغانستان
احمد وروره تاسو راته وایز دا تاسو په هلمند کې یا هر سیمه د هلمند په مساکله کې دغه نوملیکنه وسوه خلکو نوي کارتونه واخیستل ښه نو تا مثلا تا په خپل استاد دوستان تاسو کولی دل کارتونه واخیستل او په دې برخه کې څه مشکل وکنه ډیره مننه کور ودان ښه بارکزی صاحب دا ورور خو هدف دا و چې باید مونږ داسې خلکو ته رایه ورکړو چې هغه زمونږ خدمت وکړی سي هغه که چیرې د جمهور رئیس په توګه چا ته رایه ورکوو او که د ولایتي شوراګانو نو په لنډ ډول ستاسو په دې موضوع باندې څنګه
زه فکر کوم چې دا د کاندیدانو برنامو ته چې موږ ګورو تقریبا ټول هغه تکراري شیان وایي چې زه امنیت راولم زه د فساد سره مبارزه کوم اقتصاد ښه کوم د نږدو ګاونډیو سره ښه مناسبات تاکم د بینلی ټولنې سره مناسبات شکوم یعنی اجندا تقریبا 90% د ټولو کاندیدانو یو شدی اوس خبره پدې کې ده چې د افغانستان خلک باید وپوهیږي چې څوک د دې وړتیا لري چې دغه اهداف چې ټاکل شوی دی د افغانستان خلک هغه پاغبانی پویږي دا اهداف صحیح پله کولای شي اوس نو په ټیم کې باید وکړل شي چې دا څنګه یو ټیم دی د دې سابقه چی شي ده کوالی وو څنګه والی وو ک وزیر وو څنګه وزیر وو آیا په افغانستان کې ژوند کړی دی یا ټوله ژوند په خارج کې تیر شوی دی د افغانستان د ستونزو خبر دی د افغانستان په حالاتو باندې خبر دی کنه دی خبر نو زه فکر کوم په دې برخه کې د رسنوي رول ډیر مهم دی چې کاندیدان چې دا کاندیدانو هغه اهداف خلکو ته وشي او خصوصا په شخصیتي ډول باندې د کاندیدانو ورتیاوي وګوري چې دغه ټیم دغه ورتیاوي لري دغه ټیم دغه ورتیاوي لري دغه گذشته لري دغه آینده لري او دغه ورتیاوي لري
مننه کور ودان بیا هم زمونږ دایمي همکار انور صدیقي له پکتیا څخه ټلیفون کړی صدیقي صاحب مهرباني وکړئ
شپږ سه سلامونه سلامونه وړاندې کوم زادې راډیو ته او تاسو مرماتا ډیره مننه خامو کوم انتخاب کړل ورخو دومره وایلی چې تاسو دراما چې او د زرلخت کوم خبره کوي کنه چې مقصد یو داسې سړی وي چې هغه خپل انتخاب وکړي یا حکومت جوړ کړي یا دغه کوم ټیمونه چې جوړ شوي دي انتخاباتو وخت را رسېدلی دی دا ټول تمثیل پې کېږي مونږ ورو چې دا یو داسې محیط ته لاره برابروي چې خلک پوه شي او ما په هوای ویر کړي چې هغه وکړي نمایندان ته رایه ویر کړي
صدیقی صاحب ستاسو په سیمه کې په پکتیا کې ستاسو په ولسوالۍ کې په پکتیا کې هلته دغه د نوملیکنې پروسه څنګه وه ښه پر مخ ولاړه څه مشکل و نه و
دلته خو شفق صاحب کومه لیکنه چې وه د کورتونو ویش چې وه دا په لړۍ په ښه توګه روانه وه خو بدبختانه هغه کومې بانډې چې وې لرې د مرکزونه چې لرې وې یا د خپله د پکتیا مرکز نه لرې وې هغه پاتې شوې او مدیر دعوتونه ورکړه زاده رادیو ته هم پیغامونه ثبت کړه چې تاسو راشئ تاسو نه تاسو منتظر وي هیڅ خبره نشته تاسو امنیت تامین دی کوم ولس مو هم تاسو امنیت نشي او تاسو کورتونه ورکو چې دوی دغه بردنه
ډیره مننه انور صدیقي صاحب له پکتیا څخه ګرانو اوریدونکو زموږ د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ تاسو کولی شئ خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 903 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي ګرانو اوریدونکو غواړم یادونه وکړم چې دا بحث په تیره جمعه کې خپور شوی نو لطفا په دې بحث کې د ګډون لپاره ټلیفون مکوي برګزای صاحب هم د صدیقي صاحب اندېښنه دا و چې حتی په پکتیا کې چې کوم ولسوالۍ کومه سیمه کې دوی وسیږي ځینې لري کلی او بانډې به غلط هغه پاتې شي نوملیکنه څخه دا د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم دا تکرار شوی مثلا 15 شپږ ولسوالۍ تاسو هم معلومات لري چې بخښ نوملیکنه ونسوه دا څومره غټ مشکل دی تاسو څومره اندېښنه لري
زه فکر کوم ډېر لوی مشکل دی یعنی وقتی چې د افغانستان خلک وایي چې 60% موږ په انتخاباتو کې برخه اخلو، موږ ته د انتخاباتو د کمیسیون او د افغانستان د دولت د وظیفه ده چې دا امکانات ورته برابر کړي چې دوی په یو ملي پروسه کې ونډه واخلي. همدارنګه چې محترم صدیقي صاحب د پکتیا نه وویل چې لیرې پرتې کلي او بانډونه د دې پروسې نه پاتې شوي دي او د انتخاباتو د کمیسیون امکانات محدود و، دوی هغه مناطق ته نه شو تلی. نو زه فکر کوم چې بهترینه طرحه دا ده چې موږ په راتلونکي هفته کې یو سیمینار په دې اکل باندې لرو او د انتخاباتو په کمیسیون او د افغانستان په دولت باندې غږ کوو چې دا پروسه د ادامه ولري. دا ښه پروسه وه، دا بده پروسه نه وه. خلک ثبت شول، مګر هر سند چې دا ثابتوي چې یو سړی واجد د شرایطو دی هغه ته باید د انتخاباتو په ګډون کې اشتراک اجازه ورکړي.
بله، برزې صاحب مخکې تاسو هم اشاره وکړه چې نړیوال ستانداردونه یا معیارونه دا دي چې په افغانستان کې د اوسنی نفوس چې دی باید 2 لس یا 10 لس میلیونه کارتونه ویشل شوي وای، په داسې حال کې چې دا 40 میلیونه دي او په عین حال کې په ډیرو سیمو کې خلکو له کارتونه په شرایطو برابر نه دي اخیستي. نو تاسو ګمان کوئ آیا تقلب ډیر نه دی شوی؟ آیا له 3 کلونو څخه خلک ځینې کسان اندېښمن
دي؟ دا کار شوی دی. هم خلکو په بوجې باندې کارتونه اخیستي ني او همدارنګه خلک چې ترسل لاندې و هغه کارتونه په پخوا کې هم اخیستي دي، اوس هم اخیستي دي. مګر همدا ستونزه دا چې د درغلیو د مخنیوي لپاره یوازې د رای ورکولو کارتونه پروسه نه ده چې هغه مخنیوي ځین کوي. د رای ورکولو په محل باندې ځین نور میکانیزمونه دي چې هغه مد نظر ونیسي. که تاسو یو بل پروګرام خاص د درغلیو د مخنیوي لپاره ولرئ، نو زه به دلته راسم او تاسو ته د درغلیو د مخنیوي لپاره هغه وړاندیزونه چې دي سره به شریکم. یو دا دی چې د نوملیکنې پروسه ده چې کارتونه خلک اخلي او بیا د کارتونو د استفادې څخه چې یو کس 2 کارت اخیستی وي یا په سلهاو په لسهاو کارتونه اخیستی وي، یو څوک هیڅ کارت نه لري، دا غو پروسه ده چې په مستقیم ډول باندې فکر کوم په جلا ډول باندې وڅېړل شي چې د لپاره دا جلا پروسه دي.
او برعکس اوس چې د هر ولایت په مرکز کې یو یا د ځینو لوی ولایتونو یا خرونو په مرکزو کې 2 مرکزونه د نوملیکنې ستاسو پاتې دي د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون لخوا، اوس خلک ځینې لري پروتو سیمو څخه سره کم راسي تاسو ورته سپارښتنه څه ده؟ څه باید وکړي او دا څومره ضرورت ده چې هغه باید راسي او کارتونه واخلي؟
زه خو فکر کوم چې زموږ اول ځغ د انتخاباتو پر کمیسیون باندې دا دی چې یو تصمیم دی ونیسي او وایي چې هر څوک چې هر سند لري چې دوی اشکار کوي چې واجد د شرایطو دی، رسمي سند، یعنی هغه امکان لري تذکره وي، هغه امکان لري چې لایسنس وي، هغه امکان لري د ماموریت یا د متعلمي یا د محصلي یو کارت وي، نو هغه ته باید درای ورکول اجازه ورکول شي. او د بلې خوا زه فکر کوم چې دغه مرکزونه چې پرانستل کیږي هغه باید حداقل د هر ولایت د نفوس په اندازه وي. اوس مثلا لوی ښارونه لکه ننګرهار، کابل، قندهار، غزنی، هرات، مزار شریف د لوی لوی ښارونه دي، په دې کې باید مرکزونو تعداد زیات وي. کچېری یو څوک هیڅ یو سند هم نه لري، بیا د دوی لپاره اسانه لاره ده چې ورسي او ځانونه ثبت کړي. یعنی زه د دې پروسې مخالف نه یم چې دا مرکزونه ولې پرانستل شوي دي، زه وایم چې دا نور پراخه سي او په دې کې یو اساسي تصمیم ته ضرورت شته چې هر څوک چې هر سند لري چې هغه ثابت کړي چې هغه واجد د شرایطو دی، هغه باید درای ورکول اجازه ورکړي.
استاذ ځینې پښتنې یا ځینې نظریات دي چې باید انتخابات د خپل کمیسیون څخه یو څوک وایي چې باید هغه په غاړه ځواب ورکړي. په هر صورت لکه څنګه چې په یو کلي زرغګونو ډرامه کې واوریدل، زرلشته ټینګار کوي چې باید مېرمنې برخه واخلي په انتخاباتو کې. خطرې وایي اکرم خان چې نه دا د نارینه وو کار دی. غواړم لنډ ډول ځکه وخت هم کم دی، په دې باندې تبصره وکړي چې په دې اړه ستاسو تبصره څه ده چې د ښځې باید پرېښودل شي چې خپله رایه په خپله وکاروي.
زه خو فکر کوم چې موږ او تاسو شکر دی ټول مسلمانان یو او موږ باید د احساب و کرامو څخه باید زده کړه وکړو، د دې په خاطر باندې چې ټولې غزاګانې چې سوي دي د اسلام په صدر کې ښځې او اصحاب کرام په ټولو د فعالیتونو او جهادونو کې اوژه په اوژه د نارینه وو سره درېدلې دي. او زه فکر کوم دا هغه پیغام دی چې زه د افغانستان خلکو ته لرم چې ښځو ته هم حق ورکوي چې په دې پروسه کې برخه واخلي.
ډېره مننه. زمونږ د نن ورځې د بحث وخت پای ته ورسېد. ډېره مننه ګران اوریدونکو چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. بارکزي صاحب نه هم مننه کوو او کورودانۍ ورته وایو چې تاسو پښتنو ته په ډېرې حوصلې سره ځواب ورکړ. 9 بجې شوې، بل یو ساعت خبرونه په دریده. زه نسیم شفق درنه اجازه غواړم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس. له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.